دوستانو زموږه غلازادي رادیو ناوري د ازادي رادیو په دې مخمنې نیم ساته خبري مجله کې مو ز اجمل اند هر کله کوم وړاندې په دې نیم ساته خبري مجله کې د ریپورتونو موضوعات لرو. کابل خاروالی وایي د هغه کاروبارونو د څښتنانو سره به قانوني چلند وکړي چې د کرونا وبا له کبله لګول شوي محدودیتونه نه مراتوي،
یا د قانون پر خلاف یا هم د فیصلې پر خلاف تخلف کوي او تمکین نه کوي، هغوی سره قانوني رفتار کوو.
دا په داسې حال کې ده چې کرونا وبا افغانستان کې په چټکۍ یو وار بیا د درېیمې څپې په نوم خپرېږي او هر ورځ قربانیان اخلي. روغتونونه د اکسیجن له کمی سره مخ دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي د عامه تاسیساتو او بنسټونو ورانول له نړیوالو بشرپالو اصولو ښکاره سرغړونه ده. دا وروسته له هغه چې په ټولنیزو رسنیو کې طالبانو ته یوه منصوبه ویډیو خپره شوه چې پکې د فرا د انارداري ولسوالۍ ودانۍ له نیول کېدو وروسته په بمونه الوسول کېږي. زورمت تلل لارې طالبانو په ماینونو پوښلي او دا ولسوالي محاصره ده. مدني فعالان وایي ناروغان بې درملنې پاتې دي.
ناروغانو ته د وتلو لار باید پیدا شي، ځکه ټول سرکونه هغه سرکونه چې مشهور دي او لوی لارې یا لوی ولایت ته تللي دي، هغه ټول یې په ماینونو باندې پوښل شوي دي.
نور رپورټونه هم په دې نیم ساعته خبري مجله کې لرو. خو پیل خبرونو کې عصمت ساروان د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
افغانستان او ازبکستان د سوداګرۍ او اقتصاد په برخو کې د دوه اړخیزو همکاریو د پراختیا په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ننګرهار ولایت کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو د واکسینرانو د وژلو په خاطر وسلوال طالبان ملامت کړل. د ایران د ولسمشر د انتخاباتو یو اصلاح غوښتونکي نوماند له کاندیداتوري لاس واخیست. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د هند له باندنیو چارو وزیر جی شنکر سره د افغانستان د سولې پر پروسې خبرې کړې دي. دواړو پر خپلو ټویټر پاڼو کښلي چې د سه شنبه په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې سره کتلي دي. خلیلزاد لیکلي چې هند په تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان په اقتصادي او ټولنیزه وده کې ډېر مهم رول لوبولی دی. د همدارس ویلی له هند او د نړیوال ټولنې له نورو غړو سره په ګډه کار کوي چې له افغانانو سره په سوله، امنیت او اقتصادي غوړېدا کې مرسته وشي. افغانستان او ازبکستان د سوداګرۍ او اقتصاد په برخو کې د دوه اړخیزو همکاریو د پراختیا په اړه خبرې کړې دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت له خبر پاڼې سره سم په دې اړه د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازي اسمت الله ارګاشیف پرون سه شنبه د افغانستان له باندنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر سره ولیدل. د خبر پاڼې له مخې دوی د افغانستان د سولې پر پروسې د منځنۍ او جنوبي آسیا نړیوال کانفرنس ته د تیاری پر بهیر او د غراس د افغانستان او ازبکستان ترمنز پر اقتصادي او تجارتي اړیکو خبري وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ننګرهار ولایت کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو د واکسینرانو د وژلو په خاطر وسلوال طالبان ملامت کړل. دغه وزارت نن په یو خبر پاڼه کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د هغه څه مخه ونیسي چې دغه وزارت د طالبانو جنایت بللی دی. په خبر پاڼه کې د دې ډول پیښو د عاملانو پر محاکمه کېدو ټینګار شوی دی. طالبانو د ننګرهار د پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې 4 نوي افغانان په کورونا وایرس مړه شوي دي. د وزارت همدارس په یاد موده کې په کورونا وایرس د 1200 تن وخت کې دا تایید کړی ده. د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې تر 6900 ډیر کسان په کورونا وایرس اخته شوي او تر 3800 ډیر نور مړه شوي دي. خو ویل کیږي چې په افغانستان کې په کورونا وایرس اخته شویو او ورڅخه مړینو شمیر تر دې خورا ډیر دی، ځکه چې ډیری افغانان لا هم ټولنیز واټن نه رعایتوي او نورو طبي سپارښتنو ته هم لازم پام نه کوي. د هرات په انجیل ولسوالۍ کې وسلوالو د یوې کورنۍ پر غړیو هغه مهال ډزې کړې چې په یوه پارک کې د شپې ډوډۍ ته ناست و. د هرات د امنیه قمندانۍ ویندوی عبدالاحد ولیزاده د پیښې په اړه وویل.
شب گذشته یک خانواده که جهت
تیر شپه یو کورنۍ چې د انجیل ولسوالۍ په نوآباد سیمه کې د تفریح لپاره خپل باغ ته تللي وه، د نامعلوم وسلوالو له لورې پرې ډزې سوې چې له کبله یې دوې مېرمنې او یو ماشوم وژل سوی او یولس نور ژوبل سوي دي.
نوزده تنې دیګه زخم برداشتند.
ولی زاده ده هم وویل چې تر اوسه پورې د دې حملې انګیزه نه ده څرګنده. د هرات ولایت د زعفرانو کاروباریان او کروندګر وایي د افغانستان له لارې د ایران د زعفرانو صادراتو د افغاني زعفرانو بیه نیمایي ته راټیټه کړې ده. دوی وایي د افغانستان د ولسمشر له فرمان سره سره چې هیواد ته یې له بهره د زعفرانو او د هغو د پیازو واردات منع کړي، بیا هم له ایرانه زعفران واردېږي. د هرات د کرنې ریاست وایي چې تیر کال په دغه ولایت کې له 8000 هکتاره مځکې د 21 تنه زعفرانو حاصل ټول شوی او څه باندې 40000 کورنۍ په دې برخه کې په کار بوختې دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران د ولسمشر د انتخاباتو یو اصلاح غوښتونکي نوماند له کاندیداتورۍ لاس واخیست. ایرانی رسنۍ وایي چې پخوانی مرستیال ولسمشر 46 کلن محسن مهر علیزاده نن چهارشنبه د انتخاباتي کمپاین په وروستۍ ورځ له کاندیداتورۍ د تیرېدو اعلان وکړ. نوموړی یو له دو اصلاح غوښتونکو څخه دی چې د ایران د روان جون د 13مې یعنی د راتلونکي جمعې د ورځې انتخاباتو ته د کاندید په توګه تایید شوی و. اوس شپږ کاندیدان پاتې دي او غالب ګمان دارې چې د ایران د قضایه قوې سختدریځ مشر ابراهیم رئیسی به د حسن روحانی ځای ونیسي. له بلې خوا د ایران یو سلو لس تنو سیاسي او مدني فعالانو نن چهارشنبه له ایرانیانو څخه وغوښتل چې د جمعې د ورځې انتخابات بایکاټ کړي. دوی په یوه ګډه لاسلیک کړې اعلامیه کې خلکو ته په خطاب کې ویلي چې په فرمایشي او نمایشي انتخاباتو کې چې د دوی په وینا د بد او بدتر ترمنځ انتخاب دی ګډون ونه کوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن چهارشنبه په جنیوا کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وبیني. دا به لکله چې د جنوري په میاشت کې بایدن د امریکا د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې د دواړو ولسمشرانو لومړنۍ کتنه وي او په داسې مهال کېږي چې د دواړو هیوادونو اړیکې له سړې جګړې راوروسته تر بل هر وخت ډېرې سړې دي. څو میاشتې وړاندې د امریکا ولسمشر وویل باور لري چې د روسیې ولسمشر قاتل دی. د اسرائیل پوز نن سهار وختي پر غزې هوایي بریدونه وکړل. د اسرائیل پوز ویلي دا بریدونه وروسته تر دې وشول چې فلسطینی سخت دریځو د دوی خاورې ته اورشیندونکي بالونونه ولېږل. دا د تیرې میاشتې له اوربنده وروسته پر غزې د اسرائیلو لومړنی برید دی چې د مرژوب لپاره یې تر اوسه څه نه دي ویل شوي. له هغه اوربند سره د اسرائیل او فلسطینیانو یولس ورځنۍ جګړه پای ته ورسېده. د اورشیندونکو بالونونو او هوایی بریدونو دا تبادله داسې مهال کېږي چې پرون په اشغال شوي ختیز بیت المقدس کې سلګونه ملت پالو چې د اسرائیل بیرغونه لیږدول لاریون وکړ.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 3.3 ټیټه 14. جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 45 ټیټه 26. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 21. هرات کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 20 ټیټه 22. او مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 40.
دوستانو خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ دا نور خبرونه زموږ ویب پاڼه ازادي رادیو .com کې وګورئ. زموږ ماسیګرنۍ نیم ساعته خبری مجلې ته غوږیږئ. لومړنی خبری ریپورت راخلو. کابل ښاریان وایي که څه هم د کورونا وایرس د لا خپراوي د مخنیوي لپاره د ودونو سالونونه، پارکونه او نور عامه ځایونه د حکومت لخوا تړلي اعلان شوي دي، خو د دوی په خبره دغه پریکړه تر اوسه هم په بشپړه ډول نه ده عملي شوې. تفصیل په دې ریپورت کې.
د کابل په خیرخانی سیمه کې د بیبی سارا پارک لا هم پرانستی دی. د امیر روغتیا وزارت د خبرداری سره سره ځایي خلک دلته د چکر لپاره پارک ته راځي او ګڼه ګوڼه هم پکې زیاته ده. په دې پارک کې د خلکو شمیر له ماسپخین وروسته لا ډیریږي او ډیری خلک پرته له ماسک او نورو روغتیایي سپارښتنو دلته په پارک کې راټولیږي. خالد هوتک چې د کابل اوسیدونکی او محصل دی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې پارک ته ډیر خلک راځي او ډیری خلک د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنو ته پام نکوي.
دا څپه د همسټیټ شګر سره په مخ باندې روانه ده. د وزارت سیتامي د پریکړې له مخې چې فیصله شوې وه چې هوټلونه، تفریحي پارکونه، ورزشي ځایونه به بندېږي او د ګڼې ګوڼې ټول هغه چې هلته ګڼه ګوڼې وي هغه به ټول د خلکو په مخ باندې بندېږي څو د درېمې څپې مخنیوی شوي او متاسفانه تر اوسه پورې دغه پریکړه نه ده عملي شوې.
بلخوا امام الدین اوریاخیل چې د پوهنتون استاد دی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې خلک باید خپل اقتصادي او نور شرایط په نظر کې ونیسي او کرونا جدي وګڼي.
افغانستان یو فقیر هیواد دی، باید ټول هیوادوال د دغه کرونا جدي ونیسي او د وقایې یادی جلوګیر لپاره ټول لومړني تدابیر ترسره کړي او هیله ده چې پارکونو، هوټلونو او په خپل داخلي منځ کې سره واټن مراعت کړي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي دوی د ټولبند یا قرنطین د پلي کېدو او څار موضوع کابل ښاروالۍ او ولایتي ادارې ته سپارلې ده. د دې وزارت د ویان مرسیال میرویس علیزي ازادي راډیو ته وویل
کم محدودیتونه چې وضع شوي دي د نظارت چارې د ښاروالۍ محترمې ادارې پورې اړه لري، خصوصا د هوټلو او د تورته نورو برخو کې چې دي هم په مرکز هم ولایتو کې او د استرار کمیټې مسؤلیت دی چې دغه استرار کمیټې په راز کې بیا هم د ښاروالۍ محترمې اداره ده چې دغه څخه نظارت وکړي او څارنه وکړي.
کابل ښاروالۍ بیا وایي چې د عامه روغتیا وزارت لخوا د ودونو د سالونونو په ګډون د عامه ځایونو د تړلو پریکړې پلي کړې ده. د دې ادارې ویاندي سمیرا رسا ازادي راډیو ته وویل دوی بل سرغړونکو سره جدي او قانوني چلند وکړي.
ټول هغه ځایونه چې مونږ هغوی مسعود کړي یو چې هغوی فعالیت کوي یا د قانون پر خلاف یا هم د فیصلې پر خلاف تخلف کوي او تمکین نه کوي هغوی سره قانوني رفتار کوو.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د کووینولس ناروغانو قربانیانو شمېره ورځ په ورځ ډېریږي. د رسمي شمېرو له مخې د دغه ویروس لپاره تر ننه پورې په افغانستان کې 6,951 کسان په دغه ویروس اخته شوي چې 3,243 مړه شوي دي. د عامه روغتیا وزارت په وینا چې په افغانستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې 1,022 تنه په کرونا ویروس اخته شوي دي. د دې وزارت په وینا چې په دوی کې 490 تنه مړه او 391 تنه نور بیرته روغ شوي دي.
ډاکټر محمد نعیم خوشدلیما د زړه د ناروغیو متخصص، کرونا یو وژونکې ناروغي ده. هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه مو وځئ. که چیرې ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلئ او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسئ. لاسونه د ورځې څو ځلې په اوبو او صابون پریمینځئ. د تازه میوو او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلئ. که چیرې ټوخی، تبه او نفس تنګي لرئ نو حتما صحي مرکز ته مراجعه وکړئ.
سمنګګلا ازادي راډیو نو ورېد افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي د امت اساساتو بنسټونو ورانول نړیوالو بشرپالو اصول ښکارا سرغړونه ده. د غوښتنې په ټولنیزو رسنیو کې طالبانو ته د منسوبي هغه ویډیو تر خپرېدو وروسته ده چې د فرا ولایت د انارداري ولسوالۍ ودانۍ پکې په بمونو لوزول کیږي. د دې کمیسون کمشنر ویان شکر الله مشکور له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له رهبرۍ وغوښتل چې راتلونکي کې امت اساساتو په تړاو خپل دریځ څرګند کړي. نور حال په دې ریپورت کې
دا د ویډیو غږیزه بڼه ده. په دې ویډیو کې چې طالبانو ته منسوبه ده او په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کېږي لیدل کېږي چې د فراه ولایت د انارداري ولسوالۍ ودانۍ پکې په بمونو الوزول کېږي. دا تصویرونه تر اوسه ازادي راډیو ته په مستقله توګه نه دي تایید شوي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون دغه ویډیو ته په غبرګون سره وایي چې د عامه تاسیساتو ورانول له بشر دوستانه اصولو ښکاره سرغړونه ده. د دغه کمیسیون کمشنر ویان شکر الله مشکور د چهار شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې له طالبانو وغوښتل چې دا موضوع باید په جدیت سره وڅېړي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په کراتو د جنگ پر خېلو خو غږ کړی چې د نړیوال بشر دوستانه اصولو ته جدي پاملرنه وکړي او د عامه تاسیساتو ړنګول د نړیوال بشر پال حقونو له اصولو څخه ښکاره سرغړونه ده. موږ د طالبانو د رهبرۍ غواړو چې دا او دې ته ورته نورو پیښو عاملین په ګوته او موضوع په جدیت سره وڅېړي. همدارنګه په راتلونکي کې د عامه تاسیساتو په تړاو خپل دریځ څرګند کړي.
د رسنیو د سیمه ییزو خبریالانو د راپورونو له مخې د فراه ولایت د انردری پشترود او جوین ولسوالی څو ورځې وړاندې د طالبانو لاس ته ولوېدې، خو کومې حکومتي سرچینې دا راپورونه نه دي تایید کړي او نه یې هم رد کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په ځینو سیمو کې چې افغان ځواکونو تکتیکي شاته کړی د بیرته نیولو لپاره یې عملیات روان دي، چې له دې ډلې د کندوز خانآباد ولسوالۍ، د تخار د چای اب ولسوالۍ بیرته نیول سوي او د نورو سیمو د نیولو لپاره هم عملیات په جدیت سره روان دي. دا دغه وزارت وین رحول الله احمدی ازادي رادیو ته وویل
دښمن خو همیش عامل من تاسیسات صدمه رسولی د پل پلچک تعمیرونه د ټول په بمون الوزولې دي، او هغه د افغانستان د خلکو او د افغانستان د پرمختګ د ودانیو د دې سړکونو پلچکونو د مکتوبونو پوانتونونو د دې ټول دښمنان دي.
هڅه مو وکړه چې د خبرسوي ویډیو او د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د غوښتنې په اړه د طالبانو نظر هم له ځان سره ولرو. خو پر لپسې هڅو سره بیا هم د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو د پیغامونو له لیدلو وروسته هم څه ونه ویل، خو طالبانو تیره اونۍ کې ویلي وو چې عامه تاسیسات نه ورانوي او د ټولو ګڼو پروژو خوندیتوب ته ژمن دي. د انارداري ولسوالۍ دو تنو اوسیدونکو فواد او علي احمد د ودانیو د تاسیساتو په اړه خپل نظرونه له ازادي راډیو سره داسې شریک کړل.
د انارداري د ولسوالۍ دا د ملت شتمني دی، باید وساتل شي. د دواړو د خوا غواړي چې د ملت شتمني او زیربناو ته په جدي توګه پام ولري.
موږ د څه خواهش لرو چې دا کارونه کې د ملت په تاوان د کارونه چې دوی کوي پر دې باندې ډېر سرمایه‌ګذاري شوی ده، چې دوی په مینه یا په بارته په بل شي دی اړي سره دا هوسته خراب په دې د ملت په تاوان د دې په خپل په تاوان د مزبور غوښتنه طالبان څخه دغه ده چې نور د کارو څخه لاس واخی دا ښه کار نه ده.
بل خو د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د عامه بنسټونو له منځه وړل او ویجاړول ناسم کار بولی. د دغه وزارت له لوري په خبرسوي اعلامیه کې پر ولسونو غږ سوی چې د خپل ښوونځي، سړک، جومات، روغتون، پوهنتون او عامه بنسټونو په ساتنه او پالنه کې له حکومت سره همکاري وکړي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
هغه په زرمت کې ځای خلک وایي چې دا ولسوالي له تیرو څو ورځو راهیسې محاصره ده او ورته په غځېدلو لارو ماینونه ایښودل شوي دي. د ولسوالۍ په محاصره او امنیتي وضعیت سربیره دغلته ګڼ ناروغان په ولسوالۍ کې بند پاتې دي چې د وتلو یا روغتون ته د انتقال لارې تړلې دي. له سیمې پرې رپورټ اورو.
د پکتیا مرکز ګردیز لویدیز لوري ته پرته د زرمت ولسوالۍ چې له تیرو دوو اونیو راهیسې وسلوالو طالبانو محاصره کړي، خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ شوي. د پکتیا مدني فارن وایي که د زرمت ولسوالۍ محاصره ژر ماته نه شي نو انساني ناورین به رامنځته شي. د زرمت ځوانانو ټولنې غړي تاج محمد جمالي ازادي راډیو ته وویل چې دغه جګړې ګڼې کورنۍ بې ځایه کړې، ناروغان په کورونو کې بند پاتې دي او خلک بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
اما دغه دوه هفتې کېږي چې هغلته ژوند بېخي سخت سوی ده. د ولسوالۍ د نیولو یا د ولسوالۍ د سقوط کولو پلانونه روان دي. نو ټول تقریبا د 2500 کورنیو په حدود موږ مهاجر لرو چې بېچارهګان له غیر مستقیمو لارو خالي لاس ووتل. حتی له ځان لپاره یو د سیرو لپاره یو سرپنا، یو ظرف او کاسه وغیره، هر څه چې د خوراک لپاره ورته پکارېږي او د لباس وغیره، دا هېڅ هم نه لري. نو په هر کور کې تقریبا 4-5 پورې ناروغان لرو. نو دغو ناروغانو ته د وتلو لار باید پیدا شي، ځکه ټول سرکونه هغه سرکونه چې مشهور دي او لوی لارې یا لوی ولایت ته تللی دي، هغه ټولې په ماینونو باندې پوښل شوي دي.
ښاغلی جمالی وایي له هم ګڼ ناروغان په کورونو کې بند پاتې دي چې د وتلو لار نه لري او په حکومت غږ کوي چې د ملکي وګړو د خوندیتوب غم وخوري. د پکتیا یو بل مدني فعال سید جمال الدین اسفخیل بیا د پکتیا ولایتي اداره له پیله د یادې جګړې په مدیریت کې ناکامه بولي او وایي همدا لامل دی چې لویې لارې د وسلوالو طالبانو لاس ته ورشي او وضعیت له ورځې بلې ته خراب شي.
لا اول ولایتی چارواکو دا جګړه مدیریت نه کړی شو. جګړه اوس ډیره ترې پراخه شوې، ټولې لوی لارې بندې شوې دي. پکتیا کې حالات دومره ترنګلي او خراب دي چې د دې احتمال ډېر شته چې ګردیز به سکوت وکړي.
د پکتیا ځایي چارواکي وایي د زرمت ولسوالۍ د خلاصون لپاره یې عملیات پیل کړي، خو په لویو لارو کې د ماینونو د موجودیت او د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره ورو خو په دقت روان دي. د پکتیا مرستیال ولی عبدالولی سیهی ازادي رادیو ته وویل چې د پکتیا د زرمت او د هغو سیمو له اوسیدونکو سره چې د جګړې له امله بې ځایه شوي دي د بیړنیو مرستو د ترسره کولو لپاره پوره چمتووالی لري. دی وایي یو شمېر کورنۍ د پکتیا مرکز ګردیز ته را رسېدلې، خو ګڼې نورې کورنۍ بیا په لارو کې د ماینونو د خطر له ویرې پکتیکا، غزنی او یا هم د زرمت ولسوالۍ نورو سیمو ته بېځایه شوي دي.
ناورینونو په وړاندې د مبارزې ریاست یا لوی ریاست هم 5 میلیونه روپۍ مونږ ته راکړې وې. په هغې مو هم تصمیم ونیوه تر څو چې مونږ د بې ځایه شوو دپاره رسیدګي وکړای شو. سروې ډېره په جدیت روانه ده، 5 شپږ ټیم هم په سیمه کې ګمارلي دي، نو انشاءالله رحمان دوی ته به تر خپل وسه رسیدګي وشي.
د پکتیا دغه مدني فعالان په داسې مهال د زرمت له اوسني وضعیت اندېښنې څرګندوي چې تېره ورځ د زرمت او ګردیز ترمنځ په لویه لاره کې یو ټونس ډوله موټر د سړک غاړې پر ماین ور برابر شو چې د 14 له عمله یې 3 تنه ملکي وګړي ووژل شول چې ولایتي ادارې پړه پر وسلوالو طالبانو اچولې. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دې 14 پړه تر اوسه رسنیو ته سندي ویلې، خو له دې وړاندې ازادي راډیو ته منلي و چې په یو شمېر لویو لارو کې ماینونه د نظامي قطارونو د مخنیوي په هدف ځای پر ځای کړي دي.
دقیق او بے طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
امریکا او اروپای ټولنې د افغانستان د سولې له بهیر او د ښځو او بشري حقوقو په برخه کې له لاسته راوړنو ملاتړ کړی. امریکا او اروپای ټولنې تیر ورځ ناوخته په بروکسل کې د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو له غونډې وروسته په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې د لاسته راوړنو ساتل ورته مهم دي. نور په دې رپورټ کې
په افغانستان کې د جګړې له تودېدو سره جوخت امریکا او اروپای ټولنې د سولې د بهیر تر څنګ په دغه هیواد کې د تیرو 20 کلونو د لاسته راوړنو پر ساتنې ټینګار کړی. د امریکا او اروپای ټولنې په ګډه اعلامیه کې چې د سه شنبې په ورځ ناوخته په بروکسل کې د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو له ناستې وروسته خبره شوه، راغلي چې د بشري حقونو په برخه کې د لاسته راوړنو ساتل ورته مهم دي. په اعلامیه کې ویل شوي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتلو ته په پام سره موږ په ګډه کار کوو چې د سولې د روان بهیر ملاتړ وکړو او د بشري حقونو لاسته راوړنې خوندي کړو، په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو لپاره. دا په داسې حال کې ده چې د سولې په روانو خبرو کې په تیرو 20 کلونو کې د میرمنو په برخه کې د لاسته راوړنو د لمنځه تلو په اړه اندېښنې موجودې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل چې دوی د اسلام په چوکاټ کې د میرمنو حقونو ته ژمن دي.
د افغانستان اسلامي امارت د ښځو د حقوقو په اړه باندې د اسلام د مبارک دین د اصولو په رڼا کې او د خپلو ملي عناناتو پسندیده او غوره عناناتو په رڼا کې شوي هېڅ ستونزه نه لري. ټول هغه حقوق چې هغه د اسلام مبارک دین ښځو ته ورکړي دي نو هغه به انشاءالله تامینېږي. د تامینول او تضمینول د افغانستان اسلامي امارت مسؤلیت دی، نو په دې اړه باندې مشکل نه لرو.
خو د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د سولې پر روان بهیر کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښمن دي. د دې کمیسیون مرستیال نعیم نظری ازادي راډیو ته وویل چې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو نظرونه د نړیوالو معیارونو سره په ټکر کې دي.
آنچه که طالبان در رابطه با حق زن مطرح میکنه با قید و شرط
هغه څه چې طالبان د ښځو د حقونو په اړه مطرح کوي شرطونه او قیدونه لري چې د بشري حقونو نړیوالو نورمونو سره ټکر لري. د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون د سولې له خبرو وروسته د بشري حقونو د وضعیت په اړه جدي اندېښنې لري، ځکه نو موږ غوښتنه کوو چې سوله باید د بشري حقونو پر بنسټ ترسره شي.
سوله باید بر بنیاد حقوق بشر شکل بگیره.
په همدې حال کې په قطر کې د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت او طالبانو د مرکزی پلاویو د تماس ډلو 13 ورځ ناوخته سره کتلي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندې ناجی انوري ازادي راډیو ته وویل چې په دې ناسته کې د راتلونکو ناستو لپاره په تیاری او بحثونه وشول.
ماښام د دواړو مذاکراتي پلاوي د کانټاکټ یا د تماس ډلې ترمنځ ناسته وشوه، او په دې ناسته کې دواړه خواوې د مجالسو د ترتیب او تنظیم په اړه خبرې وکړي.
میرمن انوری د دې ناستې په اړه نور جزئیات ورنکړل. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر هم په دې اړه جزئیات نه دی ورکړي، خو دواړو لوریو د تماس ډلو دا خبرې اترې تایید کړې دي. هاخوا د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي اسلام آباد ته د خپل سفر په ترڅ کې له پاکستاني چارواکو سره د افغان سولې د بهیر په اړه خبرې کړې دي. توماس نیکلسن 13 ورځ ناوخته پر خپل ټویټر ولیکل، اوس د دې وخت دی چې د دوهې خبرې باید د دواړو مذاکره کوونکو پلاویو د اساسي وړاندیزونو له مخې وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه
راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماشام تر ول ازادي رادیو ووري.
له څه مودې وربند وروسته نن بیا د اسرایلو او په غزه کې د حماس د وسلوالې ډلې ترمنځ د نښتو رپورټونه ورکړل شوي. په اړه یې پام وکړئ نور تفصیل ته په دې رپورټ کې.
د اسرایل هوایي ځواکونو نن سهار وختي په غزې تړانګه کې په حماس ډلې پورې تړلو هدفونو وروسته له هغې بمباري وکړه چې له هغه ځایه سخت دریځو د اسرایل پر لور اور بلونکي بالونونه استولي وو. دا د مصر په منځګړیتوب د تېرې میاشتې له ټینګ شوي اوربند رئیس لومړی ځل دی چې اسرایل په غزه کې بمباري کوي. د اسرایل پوځ وویل چې الوتکو یې د دغو اور اچوونکو بالونونو په غبرګون کې د حماس پر پوځي ځایونو بمباري وکړه. د اسرایل په جنوب کې اور وژونکو ویل چې د دغو اور بلونکو بالونونو له امله په شلو ځایونو کې اور بل شوی دی. د اسرایل پوځ په یو بیان کې وویل هغه ځایونه چې د هوایي بریدونو لپاره په نښه شوي وو د حماس د حملو د پلانولو د غونډو ځایونه وو. پوځ دغه راز ویلي چې له غزې د تروریستي اعمالو په دوام د جګړې د بیا پیلېدو په ګډون هر ډول سناریو ته چمتو دی. فرانس پرس خبری آژانس د فلسطینیانو د سرچینو په حواله ویلي چې د اسرایل هوایي ځواکونو د غزې په لویدیځ کې د خان یونس په سیمه کې لږ تر لږه یو ځای ویشتی دی. په غزه کې چې چارې د حماس سخت دریځه ډله سنبالوي شاوخوا 2 میلیون وګړي اوسي. د اسرایل دفاعي ځواکونو وویل چې جت الوتکو یې په حماس ډلې پورې تړلي پوځي ځایونه په نښه کړي وو.
دوستانو په همدې سره د دې خپرونې پای ته رسیږو. مخکې له دې چې زما بل همکار راشي او بله خپرونه درته وړاندې کړي، راځئ چې د ژوند له رنګونو نه یو بل رنګ راواخلو. په څو شیبو کې به زما بل همکار راشي او هغه به په بله خپرونه کې در سره یو ځای شي.
د ژوند رنګونه.
سلام استانم صدای.
بسم الله الرحمن الرحیم. نوم می نکسد الله دای دې مونږ زید ور خل کړی سدون کې
دره ته چې د کوم دکان کې زو تناسی او د څنګه دکان دې څه کاروبار کوي؟
دلته زو د زنانا او مردانا دواړه چپل چولا چپل خرڅوم.
څومره وخت کې؟
تقریبا 2014 کې مې جوړ کړای دی کال کې، اوس 2021 کال دی، 15 کال شو کیږي.
نو په دې 15 کالونو کې به د کاروبار اوس یو څنګه زخه شوی هم وي؟
چلو پرمختګ کړی پلان خو لرو، خو انشاءالله که چیرې وخت
مکوئ. مثلا زیاتره د میرمنو چپل هم شته او د ماشومانو او د ځوانانو چپل هم پکې شته. کوم ډول زیات خرڅېږي
اوس وخت؟ خو د میرمنو نجونو چپل دواړه خرڅېږي، خو د نجونو چپل د میرمنو په پرتله زیات خرڅېږي.
خار په پرتله په ولسوالۍ کې د داسې دوکانونو جوړول فکر کوئ د خلکو لپاره یوه ښه اسانتیا ده؟
بالکل. اوس چې دلته وي چې یو نمبر سوګ لانډې درنه یوسي چپلې، هغه بیا بازار ته چوری کرایه هم پرې راځي او لږ خطر هم لري، لاره کرایه او موټر دغه دلته لانډې راشي کورته یوسي او بیا هلکان سره راولي او اسانتیا یې دغه ده.
په دې 500 کلونو کې له ورځې نه بلې ته د کاروبار ښه شوی؟
انشاءالله یو څه ښه شوی دی. بالکل.
زده کړې دم کړي دي؟
یې.
څومره؟
تر 12 ټولګي پورې.
ښه. د کورونې غړي ټول څومره وي؟
تقریبا 10 کسان.
د ټولو مصرف له همدې دوکانه دي که څوک نور کاروبار
نه دی؟ نه، خدمره نه دی، خو نور کاروبار هم
خپل دي. دغه کاروبار انتخاب که کورنۍ هم در سره یو ډول مشوره وکړه چې نه تم باید کاروبار
نه کورنۍ هم در سره مشوره وکړه خپل هم در سره کاروبار
هغه زده کوونکي چې هم زده کړې کوي هم کاروبار کې فکر کوي. دا یو فکر دی واخ تاګلاره چې هم خپل مصارف پوره کړي د ځانو د کورنۍ هم زده کړو کې.
بالکل. شاګردان او یا هغه سينو خلک چې کاروبار نه کوي یا کوي یا زده کړو کوي یا کاروبار وکړي تر څو د خپل کور لپاره یو ګوبار جوړ نشي.
ډېر ښه. د کنکور لپاره نیت لري؟
ان شاء الله راتلونکي کې لرم. خپل حقوق باندې کوي او کمپیوټر ساينس نو زوین
د همدغه دکان بیا هغه متلیله چې کوم وخت درته پیدا کیږي هغه پیدا کولی شي.
هو چې څوک وینا بیا بس کتاب را واخلو تاسو وینا دلته هم شته کتابونه رسوم دا متلی. هو
انګلیسي چیرته لولې؟ ښار کې. دکان کې بل څه کوم در سره وي؟
ورور مشته.
نو ډېره زیاته مننه. اخیری پوښتنه به دا ولرم چې دغه شیان تاسو خپل چیرته
اخدا؟ خو د کابل نه راځي دلته موږ. کله د کابل نه تور راشي موږ یې واخلو، کله دلته د کابل نه غټ غټ ګودامونه دي هغه نه اخلو.
ان ګټه پکې شته تر
بالکل.
ژوند مو ورسره جوړ دی. ډېره زیاته مننه.
مننه له تاسو.